واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله رچیوال د خوړو نړیوال سازمان WFP اټکل کوي چې 2023 کال د نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو نه لامنه سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په راپور کې چې پرون خبر شوې راغلي چې 4 میلیونه کسان لړلې 3.2 میلیونه تر 15 کلونو کم عمر کوچنیان له خوړ ځواکۍ سره مخ شوي. د WFP په خبره په 2024 کال کې نږدې 4 میلیونه افغانان سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي وایي له هندي چارواکو سره د افغانستان په تړه او د راتلونکو په حق له خبرې کړي. تامس ویست سیمه د خپل سفر په لړ کې د هند پلازمینه نیوی ډیلی ته رسیدلې. نو موري د هند بهرنوي چارو وزارت لمرستیل وزیر کواترا او مرستیل GP سنگ سره لیدنی ورسته ویلي د ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د افغانستان په اړه د یوې واحدې ډیپلوماټیکي تګلارې په اړه کې هم ګټوري خبرې کړي. د یادونه ده چې سنگ دوه اونۍ مخکې کابل ته په یو سفر تللې و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویست په کندهار کې پرونی بریډ غندلې. ویست پر خپل ایکسپانه په خواني ټویټر دا بریډ به رحمت راهګریز بریډ بللې. فرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخې ته په انتحاري بریډ کې لک تر لګه 21 وژل شول او یو 500 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې بریډ مسؤلیت منلې. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت پرون وویل چې دا بریډ خوارجو کړي چې اشاره یې داعش یا اسلامي دولت ډلې ته و. بل خو وروسته لدې چې ګڼو هیوادونو په کندهار ولایت کې د پنځشنبه ورځ بریډ وغند د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت هم دغه بریډ غندلې. د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت بیګا نا وخت په یو بیان کې وویل د پاکستان حکومت او خلک د دې بریډ د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خي. پاکستان ویلي چې دا یو ګډ اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه ګډه حل لاره پیدا کړي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې د امنیت فدرالي ادارې خبر ورکړي چې یولس وسلوالي وروسته له هغه نیولي چې وسلوالو په مسکو کې په کروکس خاري حال کې د کنسرت په مخه پر راټولیو شویو خلکو د جمعې پر ورځ بریډ وکړو. د روسي چارواکو په وینا نیولې شویو کسانو کې څلورو مخامخ په بریډ کې ګډون درلود. د اسلامي دولت ډلې د عیش د یاد بریډ مسؤلیت پر غاړه اخیستې. تر دې دمه په دغه بریډ کې د 115 کسانو د وژل کېدو او 100 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. روسیا او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پریکړه لیک لپاره د امریکا د هغې طرح مخه ونیوه چې لارې په غزه کې د يرغمل شویو اسرائیلیانو د خوشی کولو په بدل کې د سم لاسي اوربن غوښتنه کوله. د امریکا له لوري وړاندې شوې طرح ته یولس مثبتې، درې منفي او یوه سپینه رایه ورکړل شول. الجزایر د طرح پر ضد او ګیانا سپینه رایه ورکړه. اروپایي ټولنې د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی د مرموز مړینې په تړاو پر لسګونه روسی چارواکو تازه بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې د رژیم په وسیله د ناوالنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پوره بې پروايي ښیي. بورل زیاتوي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره د حساب کتاب ښکارندوی کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سر مقاله هم اوریدلی سي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي تامس ویست سیمې ته د خپل سفر په لړ کې د هند په پایتخت نوی ډیلی کې د هندي چارواکو سره په افغانستان کې د راتلونکو لارې په تړاو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د بهرنیو هیوادونو چارواکي د افغانستان په اړه د خبرو په محال دي. په دغه هیواد کې د رمایسته سوي پرمختګونو یادونه هم وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کې واوري.
افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس سیمه ته د خپل تازه سفر په لړ کې د هیت په پیتخ نیوی ډیلی کې د هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. توماس ویس د جمعې په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د هندي چارواکو سره په خپلو خبرو خوښي ښودلې ده. ښاغلي ویس ویلي چې ته په بیا راتک او له نږدې همکارانو سره په افغانستان کې د راتلونکي لارې په هکله په خبرو ډېر خوشاله شوی. هغه ویل چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر کواترا او د هغه مرستیال جی پی سنگ سره یې ارزښتناک وخت تیر کړی دی. توماس ویس ویلي چې افغانانو ته د مهمو بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکوي. هغه ویلي چې د ګډو ګټو د ملاتړ لپاره یو موټی ډیپلوماتیک چلند د پرمختیا په اړه هم خبرې کړې. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد هند ته د تمویس د سفر په غبرګون کې ویلي چې نړۍ د افغانستان کې رامنځته شوی ثبات او امنیت یو فرصت وګڼي او ورسره د همکاري وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د زبیح الله مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی چې په کې هغه ویلي چې د طالبانو حکومت د نړۍ د ټولو هیوادو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د نورو هیوادو څخه هم د ښو روابطو د ټینګېدو تمه لري.
امارت اسلامي افغانستان خوان عزیز است کې مګر د کشورها یا جوانب مختلف در مورد افغانستان بحث میکنن پیشرفتها در افغانستان را بد مندی نظر بگیرن و همچنان با ثبات و امنیتی که فعلا افغانستان داره یک فرصت بشمارن و یک همکار باشن.
د سیاسي چارو کارپو عزیز ماریجوی چې امریکا په دې پوهیږي چې هند یو سنتي هیواد او افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادو په ډله کې هم شامل دي او د ګاونډي هیوادو پر تله افغانان هند ته د دوست هیواد په سترګه ګوري.
معمولا سیاست کې د خپل موخو د پاره د خاص تاکتیکونو د نوي تاکتیکونو استفاده کوي. تاریخي اړیکه هم لري نو کله دا یو لوی تولیدي او صنعتي هیواد او خپل هند هم لیوال د مرکزي اسیا سره اړیکه هم جوړی کی د افغانستان له خاورې فرانسیس استفاده کوي. نو بنا نوي پروګرامونه نوي تاری چلری غواړي د هندستان په کپلې کې راکښکي چې د مور کې اساسات موجود نه ده ځکه پاکستان پاک یا د ایران نور ګاونډیانو پاک روان اساسات لري او دا د افغانانو په ګټه هم ده که چیرې اوسني چارواکي له دې فرصتونو څخه استفاده وکړي ځکه تاسو برنامه د افغانستان د ملت لپاره د مرستو
افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په داس کال کې دیوی ډیلی ته سفر کړی چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پاکستان او ایران د څنګه مشر جی پی سنگ د مارچ روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دغه حکومت د ځینو چارواکو پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر افغان سوداګرو سره کتلي وو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته دغه هندي ډیپلومات د سفر په اړه ویلي چې جی پی سنگ په افغانستان کې د سرتا سری امنیت ثبات له مخدره توکو دایش او پاسا سره طالبانو د حکومت د مبارزې ستاینه کړې او ویلې دي چې هیل لیواله دي په سیاسي او اقتصادي برخو کې د افغانستان سره اړیکې پراخه کړي او د چابهار بندر لري سوداګرۍ ته وده ورکړي. ټاکل شوی چې توماس ویس په د هند څخه د سفر وروسته متحده عربي اماراتو ته هم سفر وکړي او هلته به دغه هیواد چارواکو او په دوبۍ کې د مشتو یو شمېر افغانانو سره هم د افغانستان په تړاو خبرې وکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د
تل پشان مننه.
په درمو اوریدونکو د روسیې فدرالي امنیتی ادارو په ماسکو کې د جمعې د ورځې د بریټ په اړه د یو لوسو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په دغه خنړې بریټ کې تر دې دمه د څلورو کوچنیانو په ګډون 115 کسانو د وژل کېدو او کابو د 109 د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. د روسي استخباراتي ادارو د داعش یا اسلامي دولت لخوا د بریټ د مسؤلیت منلو خبر تایید کړی دی.
د روسیې د تاس خبري شاس د راپور لمخې د روسیې د امنیت فدرالي اداري خبر ورکړي چې یولس وسلوالي وروسته له هغه نیولې چې وسلوالو په مسکاو کې په کروکس خاري حال کې د کانسر په مخابره ټول شو خلکو د جمعې پر ورځ بریډ وکړو. د روسیې چارواکو په وینا نیول شو یو کسانو کې څلور مخامخ په بریډ کې ګډون درلود. د اسلامي دولت ډلې داعش د یاد بریډ مسؤلیت پر غاړه اخیسته.
د ترګرې څلور واړه تر سره کول کې نیول شوې دي او باندې دوی د پښتو له هڅه کوله او د اوکرين لوري ته تلل.
تر دې دمه په دغه بریټ کې د 115 کسانو د وژل کېدو او 109 د ټپ کېدو خبر ورکړل شوې.
دا یو تراژیدی ده. سوځیدلې سیمه ښکارا ده. اور وژونکي په سیمه کې سخت حالځلې کوي. نور معلومات به وروسته له هغه خبره شي کله چې اور وژونکي خپل کار پای ته ورسوي.
لبرید را په دې خواله درېسه و شلو څه خاصیت خلک او یو سلو ډیر شرادي ماشينري د ژغورنې په عملیاتو بوختي. د روسي د بیړنوي چارو وزارت وایي چې د بریډ لامل رامسته شوی اور تر دیار لزر مربع سیمې خپور شوی. د پیخو د قربانیان خپلوان وای پیخې د دقیقو په حساب هرڅه بدل کړل.
زما مېرمن د خپلې یوې دوست سره حالت تللی و. زما د مېرمن د ملګري ټلیفون هم بند و. دوی ته زنګ نه ورتللو. زه نه پوهېږم دوی چیرته ولټوم. ما ته هیڅوک معلومات نه راکوي. زه هیله من یم چې هر څه به ښه وي. مونږ تر ټولو نږدې روغتون ته هم زنګ وویلو. زما دوستانو ما سره په ټلیفون کولو کې مرسته وکړه. هیڅوک هم معلومات نه شریکوي. دوی وایي صبر وکړئ او بیا یو بیړنۍ شمیره راکوي.
اسلامی دولت ډلې داعش په خپل خواله رسنیو خبرې شوې اعلامیه کې د مسکو د بریډ مسولیت منلې. د افغانستان سره تړاو لرونکي د داعش خاخې پر خپل خبری رسنۍ اماق اعلامیه کې لیکلي چې دوی د مسکو په کراسنوګورسکي پر راټول شوو لوی شمیر مسیحانو بریډ کړي. د امریکا استخباراتو هم د داعش له خوا د دې بریډ تر سره کېدل تایید کړي.
دا غنزورونه ویرون کې دي د دوی لیدل سخت دي. ښکارا ده چې موږ د وحشتناک پیښې او بریده قربانیانو سره همدردی لرو. زه فکر کوم چې تاسو ویډیوګانو ته وګورئ او یا مکتلې ځنې پلرونه میندې خويندې او ورونه به وګورئ چې دوی هلته د ګیرو خپلوانو په اړه تر اوسه خبر نه دي. دا به وسخت ورځ وي. دا د عمل موږ له دوی سره همدردی کوو.
د طالبانو حکومت او یو شمیر افغان سیاستوالو په مسکو کې ترهګریز برید غندلې. د طالبانو د بندنوي چارو وزارت د داعش پر وړاندې د یو سیمایي همغږي غوښتنه کړې. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي د جمعیت اسلامي ګوند او سمې سعادت هم د برید غندلې.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړی باندي د ژور سيډنيز باس مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
قدرمن اوریدونکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کندهار په ولایت کې د داعش دلیل خوا د ورستی تر سره سوی برید د غندنې پترس کې ترګری د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت لپاره تر ټولو جدي ګواښ بلل دي. نور تفصيل پر پورت کې ووري.
په کندهار کې د مارچ په 28 د کابل بانک مخته ځانمرګي برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډون د بهرنی هیوادونو او چارواکو خبرګون نه پارول دي. امنیت شورا په یوه اعلان کې ویلي هر ډول تروریستي اقدام د هغه د انګیزې په پام کې نیولو پرته په هر ځای او هر وخت او د هر چا لخوا چې تر سره شوی وي جرم او نه توجیه کیدونکې اقدام دی. د امنیت شورا وایي ترهګری افغانستان او نړۍ ته جدي ګواښ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي هم په کندهار کې د پنځمه د ورځې برید غندلې او د پیښې د قربانیانو کورنوي سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغان مرمنو انجونو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د اکسپورټورن شبکې کې یو پیغام کې د قانون منګول ته د دغه ستورلستي بریدونو د عاملانو د سپارلو او ځواب ویلو باندې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست او په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافری کرنډیکر په کندهار او کابل کې تروریستي بریدونه چې له عملی بیګونا وګورته مرګ ژوبلا وختي غندلې وو. کابل کې د جاپان سفارت او د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د بریډ غندلې دي. طالبان ته ځینو نږدې رسنیو پاکستان د بریډ په پلانولو باندې تورن کړی دی. خو د پاکستان بهرنی چارو وزارت هم د بریډ غندلې دي. یو شمېر شنونکي وایي چې له بریډ څخه مخکې د چین استخباراتو طالبان ته خبرداري ورکړې وو.
اطلاعات نشان میده و منابع با ما شریک میسازه که تقریبا از دو هفته به این طرف استخبارات چین با طالبا اطلاعات شریک میساختن که قندهار و در کل حوزه جنوب غرب و به خصوص قندهار زیر البته پوشش گروه های مخالف مخصوصا داعش است، ولی طالبا بنابر دلایل نمیدانم چه دلایلی اونا به این نقطه توجه نکردن و در نتیجه چنین اقدامات صورت گرفت.
پا قندهار که ده برید مسئولیت چه داعش دلی پغاره اخیسته پا که دری کسان وجل شوی او دو لسنور تا پیاندی خو سیمایز و رسانه و ده میرویس روختون ده داکتران لقوله په دې برید کې د وژل شوی کسانو شمیر زیات خودلې دی.
دا د تا ورته پیښه کسان مخکې حکومت کې کېدل نو هغه هم یو بدبختي و. دا چې اوس ما هغه سی پیښه کیږي او د دولت سره مو یو ځینې خواهش هله ده چې لطفا ساو څخه موږ هله کوو زاری څخه کوو چې خپل په هیواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختي څخه خپل ولس وژغوري.
په 2020 کال کې په افغانستان کې وخت طالبانو بیا رسیدو وروسته د غړدل حکومتي چارواکو تل د سرتاسري امنیت د ټینګیدو ادعا وکړې دي، خو په تیرو سبادې دونی مکلون کې د کندهار او کابل په ګډون په یو شمېر خارونو کې خونړي بریدونه شوې دي. د اکثرو دغه بریدونو مسولیت د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه بغاړه اخیستې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
قدر من اوریدونکو ملګری ملتونه د اقلیمي بدلونونو په سختېدو سره په نړۍ کې د اوبو د زیرمو په سر د لانجو د خطرونو د زیاتېدو اټکل کوي. ملګری ملتونه د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د بلې خوا د اکسفام خیریه سازمان نړیوال شرکتونه تورنوي چې د پیسو ګټلو لپاره د بیوزلو هیوادونو اوبه اخلي.
د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې د اوبو نلکو کې اوبه په وچېدو دي. د ښار د اوبو سیستم د خرابېدلو په میلیونونو خلک اغېزمن کړي دي. د ښار په څنډو کې په زرګونه خلک د ټانکرونو څخه د اوبو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ په کتارونو کې ولاړ وي.
دا یو جدي ګواښ دی. دا چې زه د شلو لیترو منګی وړم زما د عمر لپاره یوه ننګونه ده. خواشینونکې خبره خو دا ده چې مونږ نه پوهیږو زمونږ د اوبو په نلکو کې بیا کله اوبه راځي.
د اوبو تخریب شوې زیربنا تر یوه بریده دغه حالت رامنځته کړی، خو ساینسپوهان وایي چې اقلیمي بدلون په جنوبي افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې د سیندونو د وچېدو لامل شوي دي. دا مهال په نړۍ کې 2.2 میلیارد خلک خوندې اوبو ته د لاسرسي پرته ژوند کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي دا مهال د نړۍ نیمایي نفوس لږ تر لږه د کال په ځینو فصلونو کې د خوندې اوبو د جدي کمښت سره مخ دي. د نړۍ بې وزله هیوادونه او مخ پر ودې هیوادونه له دې ستونزې څخه زیات کړيږي. د اوکسفام خیریه سازمان د نړۍ ستر شرکتونه د خپلو ګټو لپاره د بې وزلو هیوادونو څخه د دوی د اوبو په زور اخیستلو او د دغو هیوادونو د اوبو د سرچینو په ګنده کولو تورنوي.
بډایه هیوادونه له خپلې اړتیا زیاتې اوبه مصرفوي. دوی په دغه ډول بې وزله هیوادونه اوبو ته د لاسرسي څخه محروموي.
اوکسپام بډایه هیوادونه او بین المللي سوداګری شرکتونه د صنعتي او کرنیزو موخو لپاره د اوبو له طبیعي زیرمو څخه د اوبو په استخراج سربیره پر بیوزلو هیوادونو باندې د فشار په زیاتولو تورنوي. اوکسپام وایي بین المللي شرکتونه او بډایه هیوادونه د میوو، سبزیجاتو، غوښو، ګلونو او نورو هغو محصولاتو چې زیاتو اوبو ته اړتیا لري په صادرولو سره زیاتې اوبه کاروي. د راپور له مخې کرنیز سکتور د غوښې د صنعت په ګډون د نورو محصولاتو د تولید لپاره د 80% اوبو د استخراج لامل کیږي. اوکسپام خصوصي سکتور د اوبو پر سرچینو د خپل اغیزو د کمولو لپاره په اقدام کولو تورنوي.
موږ د دوی د احصایو پر مټ 350 شرکتونه ارزولي. دوی د نړۍ د کرنې نیمایي پیسې ګټي. د دې شرکتونو یوازې په څلورو کې یوې د اوبو د لګښت کمولو او د اوبو د کم ګنده کولو اعلان کړی.
ملګری ملتونه په نړۍ کې د اوبو پر سر د لانجو د زیاتېدو خبرداری ورکوي. ملګری ملتونه وایي هیوادونه د اقلیمي بدلون د لوی کچې کډوالۍ او سیاسي لانجو د مدیریت په پلانونو کې د اوبو په اړه همکارۍ ته باید لومړیتوب ورکړي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
په پاکستان کې یو ځل بیا د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د شړلو خبر ورکول کیږي. خو د دې خبر په اوریدو سره نه یوازې د آی سی سی کارت لرونکو کډوال بلکې ټول افغان کډوال په تشویش کې دي. خدای نور نصر لجنو کډوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې را لېږلې دي.
تیرونه یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر خبر کړ چې حکومت د اپریل میاشتې له نیمایي څخه د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د دغه هیواد د شړلو پریکړه کړې ده. که څه هم په خبر کې د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو ذکر دی خو ویره په ټولو کډوالو کې خبره شوی.
زه خپل په ویزا باندې زما راځم د افغانستان نه پاکستان ته. خو دلته زیات خلک چې دي بعضې دوه قسم خلک اوسي چې پاکستان کې یو پی آر کارت لري یو ایس سی کارت لري چې دواړه د پاکستان د حکومت او د یونیسار د خوانه ورکول شوي دي. خو په دې کې باغ کسان چې په تیر ځای دوره کې افغانستان ته لیږلي دي پاکستان کسان هم شامل چې هغه کې سر پی آر کارت چې د پاکستان د ډی سی ور سره وا خو هغه سره سره دلته چې ده دغه کې پاکستان کې چې ده اوس هم تنګول کیږي. چا سره کارډونه غم تنګول کیږي چا سره سی کارډ غم تنګول کیږي سره دې چې دار د پاکستان حکومت ته ورکړي تر څو چې دلته اوسيږي قانوني اوسيږي. خو بیا هم د قانوني اسناد سره سره بیا هم تنګول کیږي. د پولیسو د خواځو خادمو د خلکو د خواځو تنګول کیږي تر څو چې د افغانستان ته ولګول شي.
دغه خبر په پېښور کې هغه افغان سوداګر هم په تشویش کړي چې ل لسیزو یې همدل ته کاروبار کړی. دوی وایي لا هم د دې توان نه لري چې خپل کاروبارونه بیرته وطن ته یوسي.
مونږ سره دا پی ور کارت دی او د ای سی سی ولا کارت مونږ سره نشته. پی ور کارت دی او مثلا دا حکومت وایلی دا کې مثلا دا و باسم بس صحیح دی کنه. دا حکومت وایلی چې مونږ دا باندې سم وایلی نشو کومه مثلا هغه به حکومت ټیم ورکې دلته به کینو ان شاء الله دلته جون کا حکومت مثلا ټیم نو ورکې بس وای کزا بس مجبورن بزو. اول خو کېدې شوم نو غواړی کو واپس افغانستان ته لاړ شو. مثلا دلته اکثریت دې قالین کاروبار دی مثلا کاروباریان دی دلته افغانستان کې اکثریت خل دی افغانان مونږ خپل افغان ولته عادت کې بلد نه. اول که زمونږ افغانستان غلطه جایداتونه نشته مثلا یا دکانونه مثلا دلته خلک ته بهر سي باندې دکان باندې یا هغه باندې عادت کړی د کاروبار باندې او هغه حکومت فالسته حکومت وای لارشه بس مجبورن بزو بس نو چاره نه لرو بس.
تر دې وړاندې د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د نا قانون کډوالو پر ضد عملیات پیل کړی و. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د شمیرو لمخې په هغه عملیاتو کې تر 15 لکه زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږدول شوی و. که څه هم هغه وخت د پاکستان عملیات یوازې د نا قانون کډوالو پر ضد و خو په ډیرو سیمو کې یې قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم نیولې زورولې او بیرته افغانستان ته لیږدولې و. د نور ناصر امریکا جاغ پېښور.
درنو اوریدونکو
دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
نن د مارچ سلی رښتما د تبرکلوسس یا نری رنج نړیوالا ورځ ده. د دې ورځې لمنځل نړیوالو ته د نړۍ تر ټولو زړې او مرګوري ناروغۍ ته د متوجه کېدو موقع په لاس ورکوي. سکال د دې ورځې موضوع دا ده چې هو مونږ کولی شو تبرکلوسس یا ټی بی پای ته ورسو. دا هماغه موضوع ده چې تیر کال هم پرې د هغو کسانو لپاره چې په دې ناروغۍ باندې اخته دي د هیلې او امید پیغام پر سوالو تاکید وشو. دا غورز په کال 1302 میلادي یعنی 1216 المریض کې د ډاکټر رابرټ کوک لخوا د تبرکلوسس یا نری رنس مایکو بکټریم بکتریا د کشفولو د ورځې سره سمون خوري. دا هغه وژن کې ویروس دی چې په نری رنس اخته کېدو سبب کیږي. ډاکټر کوک په نړیواله کچا د نری رنس یا ټی بی د تشخیص او درملنې لپاره لاره پرانیسته او د ویل سيزي وګده سفر په پای کې دغه بکتریا له کشف دو وروسته په پراخه پیمانه د تبرکلوسس د انټي بایوټیکس د تولید سبب شو. تبرکلوسس یا ټي بي له تیرو زرهاو کلونو راهیسې د بشریت لپاره یو افت ده. کما بکتریا چې دا ناروغي رامنځته کوي ګومان کیږي چې په تدریجي توګه له انسانانو سره یو ځای تکامل او وده کړي او تر اوسه لا وده جاری ده. ښه خبر دا ده چې د 2000 میلادي کال راهیسې د 15 میلیونه انسانانو ژوند د تبرکلوس پر خلاف د هلو ځلو په برکت وژغورل شو. بد خبر دا ده چې په 2002 میلادي یعنی 1401 مریض کال کې په دې موزي ناروغۍ باندې 10.6 میلیونه انسانان اخته شوي وو چې د دې جملې نه 1.3 میلیونه مړه شو. د نری رنس یا ټی بی زیاتره مړینې د نړۍ په مخ په پراختیا هیوادونو کې واقع کیږي چیرې چې دا ناروغي له غربت او نیستۍ سره مستقیما تړلې ده. بېوزلي او نسمن خلک چې د زیاتې ګڼې ګوڼې په داسې شرایطو کې چې د تازه هوا درنوتو او حفظ الصحه او نیوټریشن یا تغذیه شرایط نه مساعد دا ټول د دې ساري ناروغۍ د خپرېدو لپاره په بشپړه توګه شرایط برابرۍ. دویمه دا ممکن چې بېوزلي خلک د دې ناروغۍ تشخیص، روغتیایي پاملرنې او د اعتبار وړ مناسبې درملنې ته لاسرسی ونه لري. د ډاکټر کوچ په زمانه کې تبرکلوسس د نړۍ تر ټولو مرګونی ناروغۍ ګڼل کېده. په اروپا او شمالي او جنوبي امریکا کې د مړینو کچا اپیډمیکی او اوبایي حتی رسیدلې وه. په امریکا کې به د هرو وو ناروغانو نه یو ناروغه په نری رنځ باندې د اخته کېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکو او نن هم دا ناروغي په نړیواله کچا مرګونی ساري ناروغي ده. خو د درملنې په برکت د ناروغانو د رغېدو کچا 50% ته لوړه شوې او بېل درملنې نه ټی بی یا نری رنځ خپل سمنمایي قربانیان وژني. متحده ایالات د نری رنځ په خلاف د مبارزې مشري کوي. په 2023 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې د ګلوبل اکسلریټر ټو ان ټی بی پلس یو نړیوال ابتکار یا نوښت اعلان کړ. د دغه پروګرام د مهمو هدفونو په جمله کې یو هدف دا دی چې 2023 میلادي یا 1409 المریض کال تر پایه پورې درملنې او پاملرنې خدمات 90% ته ورسول شي او کوم هوادونو چې د دې پروګرام لپاره پیسو د ځانګړي کولو ژمنې کړي که پر خپل وعدو وفا وکړي نو هله دا چې بل اخر به مونږ د 2023 میلادي کال تر پایه پورې د دې وژن کې ناروغي د ختمېدو شاهدان اوسو.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.